دولس بجه او دیرش دقیقه شوی لند خبرونه لسالی محمد سالیس خور.
یوه حکومتي سرچینه وی قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکچي حیات سفر و ځندید. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوله، نن ازادي راډیو ته وویل دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکچي پلاوی د نه بشپړېدو له کبله ځندېدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی طلایي فرصت له لاسه ورنه کړي. سید سعادت منصور نصري پرون دغه وزارت ته د خپلې رسمي معرفي په غونډه کې وویل چې حکومت د سولې لپاره مهم ګامونه اخیستي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر به اوږد او ستونزمن وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران غوښتي چې د نوید افکاري د اعدام حکم لغوه کړي. ووشت کلن افکاري چې یو غیژنوون کوي دی په 2013 د کال په شیراز کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د یو امنیتي مامور د وژنې په تور دوه ورې په اعدام محکوم شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2000 روغتیایي کارکوونکي د کورونا له کبله مړه شوي دي. دغه سازمان وایي دا وضعیت جوتوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې پر لومړۍ کرښه دغه مبارزین د خوندیتوب وسایلو ته څومره اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په فلجون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون دیرش غړي به نن رسمن له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړي او رڼې څېړنې وکړي. حکومانی کیږي چې په دې برخه کې به کوټلي ګامونه واخیستل سي.
وړاندې د افغان سولې په اړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو روزګان ته ورسو. په روزګان کې له دارالمعلمین څخه فارغ محصلین د ډیپلوم غوښتنه کوي. دوی وایي څلور کاله کېږي چې فارغ شوي خو تر اوسه پورې یې د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ستونزه له مسؤولو چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې.
زه اوس دلته په ښار کې د څلور کاله کېږي دلته په ښار کې ریړۍ چلوم. یعنې دلته په سړکو باندې د پلار د لاسي ریړۍ دا چلوم.
25 کلن نثار احمد نږدې 14 کاله یې د ښه ژوند په هیله زده کړې کړي، خو لا هم د ده په وینا د ښه ژوند څښتن سوی نه دی. او اوس په ترینکوټ ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او سبزي پلوري. نثار احمد ازادي راډیو ته وویل چې څلور کاله وړاندې د ترینکوټ له دارالمعلمین څخه فارغ شوی، خو د تحصیلي ډیپلوم د نه ترلاسه کولو له امله یې مهمې کاري زمینې هم له لاسه ورکړې دي.
شش وظیفو ته ورغلې منچام ورکړې دي، خو هغه زه په دې پوهېدلم چې زه به دېته بریالی کېږم. خو کله چې به زه ورغلم هلته به هغه ماته وویل چې ته ډیپلوم نه لرې، بېرته به دغه څه د ادارې څخه همداسې ناهیلي راوتلم.
نثار احمد وایي د دولت له لورې دوی ته د ډیپلوم نه ورکړي او بېکاري یې اوس پلار هم ناهیلي کړي. خو دا یوازې نثار احمد نه دی چې له زده کړو سره یې سند نه دی ترلاسه کړي، بلکې سلګونه نور کسان هم شته چې نه یوازې ډیپلوم یې نه دی ترلاسه کړي، بلکې د دارالمعلمین له لورې ورڅخه د یاد ډیپلوم د جوړولو په موخه نغدي پیسې هم اخیستل سوي دي. د یادو کسانو لړلې یو هم محمد سلیم پسرلی دی.
څلور کاله کېږي چې فارغ سوی یم. یو کال چې کله ورلم دوی راڅخه پیسې راڅخه واخیستلې چې موږ سړی لیږو، موږ تاسو ته اسناد درته راوړو، خو بیا هم موږ ته اسناد نه دي راکول سوي. دوم کال بیا مراجعه ورته وکړل، دوی وایي دا پیسې نه دي، بس نورې پیسې باید تاسو راته راکړي. حال دا چې ما هم درلودې نه، د بل څخه مې پور کړي دي، ورته ور مې کړلې، خو بیا هم موږ ته هغه اسناد نه دي راکړي. غوښتنه مو دا ده چې فقط موږ ته دغه ډیپلومونه راکړي.
د مسولینو د معلوماتو له مخې د اورزګان ولایت د دارالمعلمینو له پیل څخه تر دا مهاله 900 کسان فارغ شوي، او اوس مهال په مرکز د ولسوالۍ کې تر 200 زیات کسان ښځینه او نارینه په زده کړو بوخت دي. یادې ادارې مشر روشان هم د ډیپلومونو د ځنډ مسله تاییدوي، خو لامل یې په مرکزي اداره کې د ډیپلومونو نشتون یادوي.
یو نفر هلته په کابل کې استاد ته ټاکلی دی، هغه به ورته دغه شی به په مراحل کې دغه شهادتنامې وروسته تر هغه بیا دلته راوي، بیا به موږ دلته په مراحل بیا وروسته د وظیفې پرمځاته دي. نو دغه مسایل چې په مراحل کې وروسته تر هغه بیا موږ شاګردان ورکو، اما هغه چې په تېر وخت هغه مشکل د همدې په وجه چې په وزارت کې نه و، موږ خپل پیشنهادونه څو ځله وزارت ته کړي دي، خو دا چاته نه و.
روشان دا هم تایید کړی چې د دغه ولایت د ولسوالیو امیرینو تیر کلونه د محصلینو څخه پیسې اخیستي، خو وایي دوی اوس مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمیر نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو فارغینو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه پر خپل وخت نه ورکول کیږي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مختلفې کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خکاری چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلېدونکي دي. د ملي روغې جوړ عالي شورا هیله ښیي چې راتلونکې اونۍ دا خبرې پیل شي. سرچینې دا هم وایي چې د خبرو د پیل په اړه لومړني اقدامات شوي او د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی همدا اوس په دوحه کې دی، خو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه مشخصه نه ده. دا اجنډا په اړه هم بیلابیل موضوعات مطرح کیږي، خو د ملي روغې جوړې عالي شورا اوربند خبرو یو له مهمو بحثونو یاد کړی دی. خو اساسي بحث د لومړنیو خبرو د پیل لپاره د باور فضا شته. پر همدې او نورو موضوعاتو له خپلو مېلمنو سیاسي فعال خغلی شاهزاده مسعود او سیاسي فعال خغلی غفور احمد جاوید صاحب سره خبرې اترې کوو. د خبرونې پر اوږدو کې بحث وکړو چې د ملي روغې جوړې عالي شورا ویان فریدون خزون هم را سره د ټلیفون پر کرښه وصل شي. تاسو ته هم د بحث د اورېدو هرکلی وایم. خغلی مسعود، زه غواړم د پیل پوښتنه له تاسو ولرم. آیا د خبرو پیل تاریخ رښتیا هم نږدې شوی یاست؟
خبر است پارت زندانیان چې د افغانستان د حکومت سره تیر ورځ خوش شول، دا شی به ډېر زر تکمیل شي او زه امیدواره چې موږ د راتلونکې هفتې په اوایلو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان اوسېږو چې دا د سولې او بین الافغاني مذاکرات راډېر یو لوی مثبت
اقدام دی. صحیح. او هغه اندېښنې چې وړاندې وي د بندیانو تبادلې په برخه کې او د خواهی یو شمېر اختلافات چې ویل کېږي د دواړو لوریونو لا پر ځای دي، فکر کوئ چې پای ته رسېدلی دي؟
دغه څه ښکاري لکه څنګه چې تېره ورځ یو تعداد بندیان خوشې شول او نن هم به یو څه تعداد بندیان خوشې شي. لوی خان د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې دغه د بندیانو د خوشې کېدو مسله وه. زه امید کوم چې دا پروسه نن تر پایه پورې تکمیل شي او ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي. مشکلات دي، لیکن دا مشکلات کېدای شي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې مخامخ دواړه لوري خپل مشکلات سره ووي او په عین زمان کې
د اعتماد سازۍ فضا نور هم پسې اضافه شي. جاوید صاحب، تاسو هم خراغلی بحث ته آیا تاسو هم فکر کوئ چې ټول خندونه لري شوي دي د خبرو د پایل پر مخ کې؟
سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته او تاسو ملمنو ته. یو مسله ډیره مهمه ده چې دغه سی ویلوی جګړه او دغه سی بحران د خاتمه لپاره طبيعي خبره ده چې د خبرو د شروع نه مخ کې یا داسې خندونه بوي، دغه سی مسائل بوي ترڅو لوخکیل لوري وکول شي چې د لا ډیر امتیاز اخیستلو لپاره مثلا چانی ووهي. ولې څه چې د افغانستان د حکومت مربوطو طبيعي خبره ده چې هغوی په دې برخه کې ډیر قوي اقدامات وکړه. تاسو ولیدل تر 5000 نه زیات بندیانو خوشي کول، د هغې نه وروسته د نورو زندانیانو خوشي کول. ولې د وسلوالو طالبانو له لوري متاسفانه هیڅ نرمښت ونه ښودل شو، تاوتریخوالی زیات شو. مثلا د هغوی هغه بریدونه چې وو هغه زیات شول او هغه څه چې باید هغوی ترسره کړي هغوی ترسره نه کړل. ولې اوس هم هیله مندي شته؟ افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کې. ولې په ټوله کې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه پورې افغان ملت او زه وایم حکومت هم له ملت ډېره قرباني ورکړه. تاسو وګورئ د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه شوي تړون کې امریکایانو دا ګټه وکړه چې هغوی به مثلا دغه وکړي ترامپ خپل انتخاباتي کمپاین مخته یوسي، طالبانو زندانیان خوش کړل، ولې افغان ملت هیڅ نه وکړه په دې کې ونه کړله. نو دا یو
اندېښنه همدغه ته ده چې جاوید صاحب کله چې موږ د ملت یادونه کوو بحث تر ته حکومت ځکه کیږي چې حکومت استازولي کوي په راس کې او د افغانانو په استازولي خپل حکومت هم وایي چې موږ بحث کوو، نو دلته ستونزه په چیرې ده؟ ولې د افغانستان حکومت د افغان ملت لپاره دا ګټه رانه وړه چې دوو نورو اړخونو پکې ګټه واخیستل او افغانستان لا هم د قرباني په توګه پکې مطرح دی؟
ګوره افغان حکومت چې وو، افغان حکومت تاسو وګورئ هر کله چې متاسفانه افغان حکومت دغه سي دریز نیول خپل په کور دننه سیاسون تاسو ولیدل، چا ماسکو ته منډي والی په خپل سر، چا اسلام آباد ته منډي والی، تاسو ولیدل د سولې د مصالحي شورا د دغه لپاره هم دا اوس یو شمیر سیاسون غبرګونونه تاسو ګورئ. متاسفانه افغان حکومت په کور دننه دغه سي د شخصي یو شمیر شخصي وقضایي سیاسون سره مخ دی چې لاغوي مخ یو څه ویواز داده چې څنګه وکولې چې بحران لا وغځوي او په بحران کې دوی ګټه وکړي. تاسو د یو شمېر سیاسيونو هم دا اوس خبرګونونه وګورئ، یعنی کسره وي د دوی خبرګونونه یوازې ویواز په دې متمرکز دي چې دوی په دغه پروسه کې شتون ولري، دا پروسه بریالي ده که دوی شتون ونه لري دا پروسه ناکامه ده. هر شي ته د شک په سترګه ګوري، بیا خپل په خپل سر باندې د ماسکو کې کېني د طالبانو سره، بیا د اسلام آباد یې باور تاسو کې چې یو شمېر سیاسيون لاړ اسلام آباد کې کېناستل، دوی هغه ترخی تجربه هم نوی په یاد چې د ډاکټر نجیب د سولې په پروسه کې په دوی باندې تکرار کړلې. دا او حکومت د دې لپاره چې مثلا لا ډیره قرباني په سولې کې ورکی، یا څوک داسې فکر ونه کړي چې ولسمشر غنی یا ولس چې د سولې نه غواړي نو دغه قرباني ورکړله، ولی متاسفانه تاوتریخواله چې په کومه کچه تیر شوی وي یا نور مسله هغه اوس هم هیله مندیز داشته ده چې بین الافغانی مذاکرات پیل شو. په بین الافغانی مذاکراتو کې دغه نور مسایل چې دا وته
ډیره مننه جاوید صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. محسوس یم په پښتو کې یو متل لروي چې کور کې د سړی جوړ نه نو د بیرون نه بیا څه نشي کولای چې بیرون نه ګټه راوړي، اول سړی وي خپل کور جوړي. پروسو کې د شورا د تشکیل په اړه باندې هم یو شمیر هغه نظریات تاسو واوریدل او مطرح هم شول، اوس که چیرته په کور دننه د حال وی، آیا دا یو تر ټولو ستر خند نشي کېدلای چې کېدای شي د سولې خبرې یا ځندنې کې یا هغه ډول چې زموږ پکې یا د افغانستان پکې ګټه ده هغه سیمو کې ونه شو کولای؟
یو فنه که موږ بین الافغاني مذاکرات ته ډېر خوشبینه یو چې یو هم ورته او یو نیک اقدام بولو، د بلې خوانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله د کور دننه هم باید موږ دغسې یو ملي اجماع ولرو، چې اوس خو خوشبختانه هغه د دواړو ډاکټر صاحبانو په توافق باندې د مصالحې عالي شورا باندې توافق شوی. زه امید کوم چې د مصالحې عالي شورا مشر جناب ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب اشرف غني په دغه لاره کې ژر تر ژره داسې یو کار وکړي چې یوه پراخه سلام مشوره د ټولو سیاسي اعضابو مشرانو سره وکړي. او چون دا پروسه ملي پروسه ده، د افغانستان د مختلفو اقشارو مختلف طبقو کسان باید په دغه کې مصالحې شورا کې استازیتوب ولري. زه امید کوم چې د بین الافغاني مذاکرات سره جوخت دلته د کور دننه موږ دغسې یوه ملي اجماع ولرو، او چې په یوه خوله او یوه ژبه او په یو واحد موقف هم د مخالف لوري سره هم د نړیوالو سره خبرې
وکړو. محسوس صاحب، تاسو اوس هم ښاغلي کرزي ته یو له نږدې کسانو یاستې سره کښېنئ، پر سیاسي مسایلو باندې سره خبرې اترې کوي او نظریات تبادله کوي. د افغانستان حکومت تل وایي چې د هرې برخه کې په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې له سیاسینو سره هم خبرې کړي دي، مخکنی ولسمشر ښایي چې دې سره هم خبرې کړي دي، ګوندونو سره هم خبرې کړي دي. آیا له ښاغلي کرزي سره د ملي تشکیل د شورا یا د ملي روغې جوړې یا د عالي شورا تشکیل په اړه باندې مشوره شوې وه کنه؟
خاطر کوم ځای پورې چې دغه تشکیل خبره و، دا خو بیا حکومتي تشکیل و او پخوانی ولسمشر لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ چې په دغه شپږ کاله کې چې دی متقاعد رئیس جمهور په توګه باندې ناست ده، د صلح بین الافغاني مذاکراتو د افغانانو د یووالي د اتحاد دپاره پخوا هم کوښښونه کړي، اوس به هم کوي، په آینده کې به هم کوي. او ښه بېلګه خو دا ده چې د دغه دواړو ډاکټر صاحبانو په منځ کې د یو ډېر ښه مثبت رول ولوباوه، مینه زه یو افغان سپینګیري مشر نور هغه نه غواړي چې دغه د ملي پروسه په دغسې یو دولتي چوکاټ کې ځان راولي چې
خپل فعالیتونه محدود تر یو چوکاټ پورې کړي.
اوس که د شورا محسوس ډیره بخنه غواړم، دلته که د شورا ترکیب ته وګورو نو د حکومت پکې ډیر محدود کسان دي، یوازې څلور پنځه نفره پکې حکومتیان مونږ یادولې شو، ځکه د مجلسین چې مونږ یاد د ملي شورا بحث چې کله رامنځته کېږي نو هغه بیا د حکومت د یو جدا قاعدې په توګه د خلکو د رایو پر اساس باندې راغلي، حکومت ته منصوب اړخ مونږ نشو راغستلی، په دولتي چوکاټ کې درسته ده. فکر نه کوئ چې تر ډیره پورې دغه کسان غیر حکومتي کسان دي؟ او بل بحث پکې دا دی چې کله ته دواړو ډاکټر صاحبانو ترمنځ روغه جوړه کېږي، خو ښاغلی کرزی د ولسمشر هغه دعوت چې ورکوي ردی اما د ښاغلي عبدالله غږ ته لبیک وایي، اختلاف ټکی په څه شي کې کېدای شي؟
خو تاسو فکر وکړئ چې دغه د مثال علي شورا د یو فرمان په ترڅ کې اعلان شوه، نور په سبا باندې ډاکټر صاحب عبدالله سلام علیکم وخوړه، یعنی دې نه معلومیږي چې نه د ډاکټر صاحب عبدالله سره مشوره شوې نه بیرون د نورو سیاسي اعضابو سره، لکه تاسو چې صلاح الدین خان رباني موقف اورو چې زه چې نه خبرم نو زه داسې وایم چې مخکې د دې نه چې دا فرمان مجدده باید د ټول مشرانو سره ناست وای په جزئیات خبره کړې، د هغوی ملاحظات هم په نظر کې نیولي وای، باید دغه نه که دا کار په مشورې نه وروسته شوی وای نتیجه به ډېره ښه وه. زه اوس هم امیدواره یم چې وخت وخت لا نه مده چې بین افغاني مسلحات د طالبانو سره په ډېر نږدې ورځو کې به شروع شي. دا کار هم د دوی داخلي مسؤلیت ده چې ټول مشران سره یو ځای کښېني، یو داسې پیاوړي مثالې عالي شورا جوړه کړي چې د افغانستان د هرې برخې، یعنې د هرې برخې که هغه ځوان دي که هغه دیني علمان دي هغه قومي مشران دي هغه که د تنظیمونو مشران دي، دا ټول په کې او ډېر دولتي غني ډېر دولتي کسان دي، یعنې ملت ټول باید په اعتماد کې واخلي.
جاوید صاحب تیر البته دغه د مسعود صاحب خبرو ته په کتو باندې حد اقلا کومې ستونزې شاید شاید د خبرو پایلو زندۍ او یام که خبرې پیلېږي پرمختګ په داسې ډول باندې ونشي چې د افغانانو هیله ده او له کبله یې جګړه ودرېږي او تاوتریخوالی راکم شي؟
څو مسایل ډېر مهم دي. اول لومړی برخه دا ده چې حکومت له خوا نه ټولې هغه پروسې طی شي کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې خنډ وي هغه تر سره شولې. اوس مسله د طالبانو لپاره ده، اوس طالبان آیا دغه تاریخ کې خپل نوم په سمو کرخو لیکلی شي او که نه همدغسې تور نوم پرېږدي؟ ځکه طالبانو ته د زندانیان خوشې شول، دغه زندانیان چې دوی خویدل هغه خوشې شول، متاسفانه تاوتریخوالی کم نه کوي. د هغې سره هم افغان حکومت چې دفاعي حالت خپلو ځواکونو ته وي چې تاسو دفاعي حالت غوره کوي، منفی تبلیغات چې کوم یو د هغې مخه ونیول شوه. نو اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې د پاکستان د اثارته باید ځان خلاص شي. نو د دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره اوس خو یو بله مسله ډېره روښانه شوه، هغه دا چې د طالب جګړه نوره چې ده هغه د عقیدوي جګړه هم نه ده، ځکه هغه د امریکایي ټانګ لپاره پیره کوي، ولې په افغان عسکر ډز کوي؟ زه فکر کوم د نړیوالو وتلو مسله وایي وه، د زندانیانو مسله وه، دا هر څه ترسره شو. کله چې دا ترسره شو نو طالبان باید بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او هر څومره زر چې کیږي نور دې جګړې ته د پای ټکی کیږي.
یو بحث ټکرونو هغه د بهرنیانو اغیز هم یادیږي جاوید صاحب، پر دواړو لوریو باندې، هم د افغانستان په حکومت باندې او هم په طالبانو باندې، څومره جوت دي دا اغیزونه تر دې چې پرې نه خودل شي هغه ډول چې غوښتنه ده د خلکو یا د سولې په برخه کې هغه کارونه وشي؟
ګوره د افغانستان حکومت هیڅ نه و فشار ته ځان دغه نه کوي. تاسو اوس وګورئ د زندانیانو د خوشکېدو مسله وه، د سولې طرحه وه په 2014 کال کې رئیس جمهور رامنځته کړه، تاسو ولیدل د اوربند مسله وه رئیس جمهور اعلان کړه، دا ټول هغه څه وو چې رئیس جمهور وکړل. یعنی که دلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به زندانیان نه خوشې کول، که دلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به مثلا خپلو ځواکونو ته امر نه کوي چې تاسو دفاعي حالات غوره کړئ. دا موضوع حل ده. یوازنی مهم بحث چې دی هغه دا دی چې طالبان هلته چې تاسو ګورئ د طالبانو د سیاسي او همدارنګه د جګړې په ډګر کې چې د کوم قومندانان دي دلته ښکاره توپیر لیدل کېدلی شي. ځکه همدا اوس یو شمېر طالب جنګیالي چې دي هغه داعش لیکو ته اوړي، د داعش لیکو ته جذبېږي. نو دا مسله چې ده ډېره مهمه او ډېره روښانه ده چې طالبان باید د پاکستان له اثارت نه ځان خلاص کړي. هلته کورنۍ دي، تاسو ولیدل چې مثلا پاکستان وخت نا وخت د خپلو دغه لپاره
امتیازاتو لپاره کومه لوبه لوبی په وروستیو کې د قطر او سعودي ټکر هغه هم همدا د طالبانو په سر شوی دی، ځکه سعودي غوښتل او اماراتو چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي، پاکستان په دې کې ونه توانېدلو. په پاکستان چې کومې مرستې په وروستیو کې سعودي بندې کړي، د هغې بل هېڅ لامل نشته دی. یوازنی لامل یې دا دی چې پاکستان ولې قطر سره نږدې شو، ولې د طالبانو دفتر د قطر نه انتقال نه شولو. دغه مسایل د دې لامل شول تر څو مثلا د پاکستان او د سعودي ټکر راشي. نو اوس مهم بحث دا دی چې طالبان باید امریکایانو ته واضح ووایي چې زمونږ کورنۍ باید له پاکستان نه ووځي، زمونږ هغه کوم مسایل چې دي هغه د پاکستان سره تصفیه شي، او طالب باید خپل هم نور دا اعلان وکړي که دا واقعا خود مختار وي. تر څو چې دا مسایل نه حل شوي، زه فکر نه کوم چې طالبان به بیا هم د پاکستان په اشاره باندې وخت نا وخت په دغه مسایلو کې
طالبان تر ډیره پوری فکر کوي چې د اجنډا لومړنی بحث به په افغانستان کې د نظام په اړه باندې ووځي، خو د افغانستان حکومت دلته اوربند او تاوتریخوالي کمیدل په ځانګړي ډول باندې اوربند خپل د بحثونو لومړیتوبونو باندې ګڼي. یو شمېر نور مسایل هم شته چې د پردې تر شا ویل کیږي. دا ډول ټکر څه ډول حد اقلا د بحث هغه جوارو ته په سړی ورکی وزي یا دواړه لوري په ورکی وزي شي، د نظام مسأله او هم دا ډول د اوربن مسأله، ځکه ډیر زیات سره تفاوت مسأله ده. یو مکمل یو جدا اړخ دی، بلې جدا اړخ دی، او څه ډول وشي چې حد اقلا د دې دواړو موضوعاتو نه وړاندې داسې یو مسأله رامخته شي او کار پرې وشي چې له مخې په افغانستان کې جګړه پایل کم شي او باور فضا را جوړ شي او مخکې خبرې لاړ شي.
دومه مسله د افغانستان د خلکو دپاره، نه یوازې د حکومت دپاره، مهمه حیاتي مسله چې ده، هغه د اوربان مسله ده یا د تاوتریخوالي د کچه صفر ته راټیټول دي. دا د افغانستان د خلکو دپاره حیاتي مسله ده، ځکه افغانان ورته وژل کېږي. نو زه امید کوم چې هغه مسایل چې هغه ډېر لوړ مسایل دي، یا د نظام خبره ده، یا بل دلته یو عظیم ملت په افغانستان کې پروت ده، څلوېښت کاله قرباني ورکړې ده، که د نظام په بدلون باندې خبره کېږي که په هر څه کېږي، باید د خلکو اراده په هغې کې تمثیل شي. زه فکر کوم چې هغه به په آینده کې که چېرې موږ روغې جوړې ته رسېږو، اعتماد سازي پیدا کېږي، هغه بیا د افغانستان د لویې جرګې مسله ده چې لویه جرګه به راوغوښتل کېږي چې دوی جمهوریت غواړي، څه غواړي، هغه ده
چې یو بحث دغلته دی چې کوم ترکیب د دې خوا د پلاوي په اړه باندې ځي، هغه دننه د اختلافاتو په اړه باندې ځینې مسایل ویل کېږي. ځکه اوس که وګورئ، ښاغلی ګلبدین حکمتیار وایي چې زه تشکیل کې د شورا غړیتوب هم نه منم، او غیرت بهیر چې د حزب اسلامي سره تړاو لري او د دې پلاوي غړی دی، هغه هم دغسې خبرونه شته ده چې هغه پکې ګډون نه کوي. یعنی پلاوی چې له دې ځینې هم ځي، هغه که د کرکټ په اصطلاح باندې زه وایم یو ویکټ هغه دی نشته دی، اوټ شوی ده. که دغه ډول اختلاف وسي، هغه کومه موخه چې د ملت د ورته رسېدی شو؟
زه فکر کوم چې په شرایطو کې د افغانستان حالات ته په کتو سره دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده افغانان دي، دوی د لاړ شي خپل مذاکرات وکړي. دا داسې مسله نه ده چې په یو ناسته کې ټول مسایل حل شي، یا دوی هم صلاحیت د دوی ولري چې پرېکړې وکړي، هم به صلاحیت یا د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. په شرایطو کې دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده افغانستان د مشرتوب کې ده، لاړ شي خپل مذاکرات وکړي کېدنی. او زه امید کوم چې هیڅوک هم باید مخالفت ونه کړي، ځکه چې موږ په ابتدایي مرحله کې یو. او زه امید د ټولو اعضاو نه دا لرم چې په داسې شرایطو کې باید پلاوی مخالفت ونه
کړي. ډیره مننه جاوید صاحب. هغه میکانیزم چې دلته د افغانستان د حکومت لخوا نه د خبرو د مدیریت لپاره جوړ شوی، هغه مسایلو ته چې دلته موږ یې لرو په کور نه فکر کوئ چې کارنده دی او وبشي کولای چې سم استازولي وکړي؟
وګورئ، د افغانستان حکومت کوشش کړی همدا اوس په دغه د مذاکراتي ټیم کې، که څه هم په مذاکراتي ټیم کې ډیر داسې خلک شته دي چې افغانان په انتقاد کوي، او هغه ورته هم نه لري، طبیعي خبره ده. ولی د افغانستان حکومت هغه مسایلو ته په کتو چې د ټول
سیاسی احزاب او سیاسی جریانونو نمائندگی پکې وی هغه پلاوی وټاکلو. بل مهم باس پکې د مصالحه علی شورا کې تاسو وګورئ چې ټول هغه اشخاص چې مثلا په تیرو اتلس کلو کې په یو شکل نه یو شکل نظام کې داخل وو یا په جریانونو کې داخل دي، هغه ټول پکې ټاکل شوی دی. ولې مهم باس بیا هم هغه د مخکې مسعود صاحب ورته اشاره وکړله چې هغه مهم مسایل چې دي هغه د دوی صلاحیتونه نه دي. اوس جمهوریت دی، دا ولس انتخاب کړی، جمهوریت ته ولس رایه ورکړی، جمهوریت ته ولس راوتلی دی. او بل د افغانستان په اساسي قانون کې تاسو ګورئ چې لویه جرګه چې دغه دغسې یوه مرجع ده چې په دغسې لویو تصمیمونو کې به راغوښتل کېږي، نو هغه بحثونه زه فکر کوم چې وروستي دي. لومړی بحث دا دی که مونږ غواړو چې بین الافغاني مذاکرات په سمه توګه مخته لاړ شي، په لومړی بحث د اوربان بحث چې دی همدا ډېر مهم بحث دی، د تاوتریخوالي د کمولي بحث ډېر مهم بحث دی. په ټوله کې زه فکر کوم چې اوس اساسی بازار چې باید بین الافغانی خبري شروع شي، دا چې هر افغاني کوي هغه د ټول افغانستان لپاره کوي. یعنی که یو افغان په دغه مذاکراتي ټیم کې دی، بعضی ولایات یا بعضی سمت یا بعضی سیاسي نوې چې مثلا زمونږ استاد یې پکې نشته، نه مهم باز دلته دا چې د افغانستان په نمائندګۍ دي، د افغانستان لپاره د سولې باز کوي. مثلا که یو څوک د قندار نه هغه ورته ریواز دا باز نه کوي چې په قندار کې د امنیت وي یا په قندار کې جګړه ودرېږي، هغه به وایي چې په افغانستان کې باید جګړه نه وي. زه فکر کوم چې دا ایل دومره د باس ور ندی، مهم برخه داده چې په دې باید ټول خواوې فشار راوړي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. او هغه د اختلاف ټکی چې دی هغه په بین الافغاني مذاکراتو کې د میز په منځ باندې کې خودل شي، او هر هغه څه چې هغه د افغانستان د ولس خیر، د افغانستان د ولس ګټه وي، په هغه پریکړه وشي.
مذاکرات خو د همدې لپاره کېږي چې د اختلاف ټکی پای ته ورسیږي. جاوید صاحب، اوس خو هغه کارونه حداقل چې د خبرو لپاره وړاندې باید وشي، ځکه د پنشن بې په ورځ پلاوی سفر کړی دی او د خبرو په پیل باندې بیا ښه اغېز وکړي، هغه کارونه څه شی دي چې هم یې دا لوری ترسره کړي او هم یې طالبان ترسره کړي؟
ور هغه کارونه دا ښه دي چې لومړی باید په جګړه کې تاوتریخوالی راکم شي. که اوربند هم نه کېږي، تاوتریخوالی راکم شي تر څو مثبت پیغامونه ولېږدول شي. دوهم مهم بحث دا ده چې هغه مسائل چې هغه ما ځان خرابوي د طالبانو بعضې وایندویان دي، هغه باید کنټرول شي. لکه مثلا همدا عباس خانکزی، تاسو وګورئ د هغه ژبه اوس هم د جګړې ژبه ده، د هغه ژبه اوس هم مثلا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ړنګولو ژبه ده، د هغه ژبه اوس هم داسې ده چې ته فکر کوي چې پاکستان هر څه دته وایي او دی په هماغه شکل سره وایي. یعنی زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت له لورې، تاسو وګورئ د افغانستان حکومت له لورې ژبه ډېره نرمه شوې، د افغانستان حکومت په جګړه تاکید نه کوي، په سوله تاکید کوي. یعنی طالبانو ته اوس دا په کار دي چې په دې برخه کې باید هغه خپل نرمښت وښيي. بل مهم بحث دا ده چې امریکا باید خپل رښتینولي ثابته کړي. متاسفانه د امریکا متحده ایالات هلته یو ټکر شته، دا ټکر تاسو وګورئ د امریکا متحده ایالاتو د سیاسینو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ دی. سی ای ای او پینټاګان اوس هم راپورونه ورکوي چې طالبانو د القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. دلته زلمی خلیلزاد او پمپیو چې دی هغه د دې لپاره چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي، د ټرمپ لپاره مثلا د ځواکونو ایستل یا د طالبانو سره د ښې اړیکو، پرون یو راپور افشا شو چې طالبانو په هلمند کې په امریکایي ځواکونو یا امریکایي اډه باندې برید کړی دی. اوس دلته مهم بحث پکې د امریکا رښتینولي هم ده. هلته متاسفانه د امریکا په سیاستونو کې ښکاره مخالفت دی. سی ای ای، پینټاګان او د امریکا کانګرس هغه د دې قرارداد په وړاندې مخالف دي، ولی د امریکا خارجه وزارت او د هغوی استازی هغه بیل بحث غږوي. زه فکر کوم چې دا خپله هم یو نوه ستونزه ده، نو د دې ستونزې د حل لپاره باید هلته هم یو اجماع رامنځته شي، او هغه اجماع چې وي
د حکومت
او د افغانانو د نظریاتو په نیولو کې باید وي.
ډېره مننه جاوید صاحب. یو اساسي بحث ما چې وړاندې د بهرنیو فشارونو یا د خنډونو مسله یاده کړه، وختل مې چې دغه موضوعات یاد شي. به هر حال مسعود صاحب، اوس زما ورسه پښتنه لاته سم امداد چې د دې لپاره چې خبري هغه سمې مختولاړ شي، په ګټه باندې مختولاړ شي، دا د جګړې پای پکې نغښته او شي او نغښته او سي سو شي.
هر زما په ان باندې خو بستر بدای چې په بین افغاني ناسته کې د دغه ناسته مدیریت خپل د افغانانو د خوانو شي، ډېر پکې د نیمه داخلي قطن باید ونی شي، او افغانان باید یو بل وسغمي په سره سینه د یو بل نظریاتو ته غوښتنه باید غوږ ونیسي، اوږدی برخورد ونه کړي. دا د افغانانو په جرګو کې دا دوده په تاریخ کې هم تېر کړی چې یو بل خبرې باید وسغمي. زه امید کوم چې دواړه لوري د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره ډېر سخت معذبه د دغې بینالمللي مذاکرات خپل خونه وشي، چې موږ هم په خپله نتیجې ته ورسېږو، هم د نړیوالو لپاره
ډېر زیات مننه له خپلو دواړو درنو میلمنو سیاسفال شهزاده مسعود او سیاسفال غفور احمد جاوید صاحب څخه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. له تاسې درنو اوریدونکو هم ډېره مننه. ښه وخت ولرئ. علامه بلش
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.